درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض در لسوه اتنیوی د سنبلې یو دیرشمه او د میلادی 2019 د سپتمبر 28مه. د ولسمشۍ انتخاباتو ته شپږ ورځې پاتې دي او انتخاباتي کمپاینونو هم زور اخیستی دی. په دې خبری مجلې کې د څو کمپاینی غونډو حال درکو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر وایي د شپې عملیات یوازې په القاعده او داعش پورې محدود کړي. دفاع وزارت وایي د زابل د کلات د حملې طراحان په غزنی کې نیولی دي او د قزاقستان پولیسو د اپوزیسیون پر اعتراضونو حملې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړي دي. ولسمشر اشرف غنی تېره شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې وویل د شپې په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات نشوای منلی، له دې عملیې محدود کړل. هغه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د موقف دفاع وکړه. اشرف غنی وویل له زوره کار اخیستل هیڅ ستونزه نشي حل کولی، خو قانون باید عملي شي.
دا خپل واک ولسواک وطن ده، باید په تدبیر لاړ سي، مشکلات حل کړي او هر چا سره له زور نه استفاده ونه کړي، قانون تطبیق کړي. هغه کار چې کاغذ کوی سي، نه سپکې سپورې کوی سي، نه زورې کوی سي، قانون په اصولو باندې باید بدل سي.
محمد اشرف غنی د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشۍ لپاره کاندید دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر روغتون د وروستۍ حملې مشکوک طراحان او د حمله کوونکو ملګري ونیول شول. دفاع وزارت وایي چې دا کسان د جمعې په شپه په غزنی کې په پوځي عملیاتو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل چې عملیات ځانګړو ځواکونو کړي او مشکوک کسان کابل ته لیږدول شوي دي. احمدزی وویل له نیول شویو کسانو تحقیق کیږي. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پنجشنبه په ورځ د ملکي روغتون مخې ته چاودنه وشوه چې یو څلوېښت تنه پکې ووژل شول او تر سلو ډېر نور ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د چارکار ښار د شامس قلندر په سیمه کې د هوان د مرمۍ د چاودنې له امله یوه ښځه وژل شوې او اته تنه ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر عبدالواسع ګلبهاري پرون شنبه آزادي راډیو ته وویل په ټپیانو کې شپږ کوچنیان دي. ګلبهاري همداراز وویل چې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. د درې هیوادیزو شلو وره کرکټ سیالیو په لړ کې پرون شنبه بنګلادیش افغانستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د جمعې په ورځ هم د زیمبابوې له لوبډلې په اوو ویکټونو ماته وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ماښام آزادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دې لړۍ کې دوی مسابقې وګټلې او دوی وبایللې.
خوشبختانه چې افغانستان په لومړی دو بریاو کې وشوکوله چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. د تخیزو شلوریزو لوبو پایلوبه د سپتمبر په 13مه نیټه ترسره شي.
په پرونۍ سیالي کې د افغانستان د لوبډلې کپتان راشد خان یو څه ژوبل شو او کېدای شي په پایلوبه کې ګډون ونه کړی شي. د بنګلادیش، زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شلو وره کرکټ د مسابقو دا لړۍ د سپتمبر په 14مه نیټه پیل شوې ده. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي چې د اوکراین له ولسمشر سره جنجالي شوی تلیفوني مکالمه معمولی او مناسبه وه. د امریکا د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن غوښتنه کړې چې ولسمشر ډانلډ ترامپ دې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د خپلې هغې تلیفوني مکالمې متن خپور کړي چې د راپورونو پر اساس ترامپ د اوکراین پر ولسمشر فشار راوستی چې د جو بایدن او هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي. د جو بایدن زوی په اوکراین کې تجارتي معاملې درلودې. جو بایدن د سپتمبر په شلمه په یو بیان کې وویل چې ډانلډ ترامپ باید په بیړه له زیلنسکي سره د خپلو خبرو متن خپور کړي او د امریکا خلکو ته د قضاوت کولو موقع ورکړي. جو بایدن اوس مهال په سیاسي مبارزه لګیا دی او غواړي چې له ډیموکرات ګوند د کاندیدۍ موقع وګټي. جو بایدن غواړي چې په 2006 میلادي کال کې د ډیموکرات ګوند کاندید په توګه د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ډانلډ ټرمپ په وړاندې ودرېږي. د قزاقستان پولیسو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د اپوزیسیون د پلویانو په لاریونونو حملې وکړې. لاریونونه یې مات کړل او لسګونه کسان یې ونیول. د ازادي اروپا د ازادي راډیو خبریالان له قزاقستانه په راپورونو کې وایي چې ګڼ شمېر پولیس په ښارونو کې د لاریون کوونکو د ټیټ پره کولو لپاره ګمارل شوي وو. لاریون کوونکو پرون شنبه د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان او نورو ښارونو کې د چین د پانګونی او چینایي شرکتونو د زیاتېدو پر ضد شعارونه ورکړل. لاریون کوونکو همداراز د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د نفوذ په ضد نارې وهلې. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 50 لاریون کوونکي نیول شوي چې شایع جریمه شي. او د البانیا د دفاع وزارت وی بیړی پرون شنبه یو سل یولس کډوال چې یونان ته روان ول او په سمندر کې لار ورکه کړې و وشغور. د البانیا دفاع وزارت وایي چې ټول کډوال د ترکیه حکومت ته سپارل شوي دي. ساعت و بجې او شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونه چې زه اسمت څاروانی وړاندې کوم د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبري شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شزینه رای ورکوونکو لپاره د شزینه کارکوونکو د جذبولو په اړه وایي.
په هغه سیمو کې چې هغلته ښځینه وي اجازه دې نه لري چې کار وکړي، د هغوی سره به یو محرم هم جذبېږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کېږي.
د ولسمشر دوه کاندیدان اشرف غنی او عبدالله د خپلو پلویانو په غونډو کې حاضر شول.
سولې ته حاضر يم چې خپل سر ورکړم، امت په دې کې نه چې افغان وژنه بنده کړي.
ما موجو حرکت مردم میبینم مستمامه.
په هلمند کې چارواکو له طالبانو څخه نیول شوی ایرانی او روسی وسلې وشودې.
دغه سلاوی وخت پر دغه هلمندي ولس باندې چلیدلې، د دې پر کورونو باندې، د دې پر عزت باندې، د دې پر اولادونو باندې.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. زموږ د وی پانی پاتره azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته تر یوی ونی هم کم وخت پاتې دی، یعنی یوازې شپږ ورځې. د راتلونکي شنبه په ورځ به هغه افغانان چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکړي. د نارینه او ښځو د رای ورکولو مرکزونه به جلاوي. د ښځو لپاره په ځانګړو مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري، په ټاکنیزو مرکزونو کې ښځو ته د کار کولو اضافي امتیاز ورکول کیږي. دا چې دا امتیازونه څه دي، دا په دې راپور کې واوري چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري، په ټاکنیزو مرکزونو کې د ښځو د استخدام لپاره اضافي امتیازات ورکوي. د کمیسیون ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ښځو د استخدام په پروسه کې ستونزې درلودې، ځکه ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې کار وکړي. خو سادات وویل د دې ستونزې د حل لپاره یې پریکړه کړې چې ښځو ته به اضافي امتیازات ورکول کېږي.
رهبری اوروستي کې پریکړه وکړه په هغه سیمو کې چې غلطه خزینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي، د هغه سره به یو محرم هم جذبېږي، هغه ته به امتیاز ورکول کیږي ترڅو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلات سره مخامخ نشي.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وار به په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومتریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس به اخیستل کیږي. د مسلې یو شمېر ښځې رای ورکوونکي اندېښمنې کړې وې چې ښایي کورنۍ اجازه ورنه کړي چې عکس واخلي. یو شمېر ښځو د ځان د ټولنیز امنیت له امله هم اندېښنه درلوده، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره به د ښځو په مرکزونو کې ښځې کار کوي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د یوې غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره د تیاری لومړی پړاو په بریالیتوب ترسره کړی او مواد ډیرو انتخاباتي مرکزونو ته رسول شوي دي. یوسف رشید هم د انتخاباتو په ورځ د کارکوونکو د استخدام مسله ستونزمنه وبلله او په ځانګړي ډول یې د ښځو د استخدام ستونزې ته اشاره وکړه.
دیگر روان د استخدام هم متاسفانه که در بعضی جاها مشکلات خود پیدا کرده در قسمت خانم‌ها.
یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل دا استخدام روان متاسفانه په ځینې سیمو کې د ښځو په برخه کې ستونزې لري. په ځینې سیمو کې نارینه حتی د امنیت د خرابوالي له امله له دندې لرې شوي دي. دا ستونزه ده د کمیسیون لپاره په ځینې سیمو کې چې امنیت خراب دی حتی څارونکي د کار کولو ته تیار نه دي.
علتش تعدید امنیتی بوده و در بعضی حالات مسئله ای که ما هم به او مواجه هستیم که ناظرین متاسفانه زیاد علاقه من به کار نیستند در اصول یک تعدید از بابام.
خود تاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبیح الله سعادت ویل چه پدی روسی مکیه در استخدام پروسه بشپړه کړی ده.
د سیمې له ملا امامانو امداد ول د ښځو چارو له ریاستونو مدني ټولنو او نورو د ښځو د فعالو بنسټونو سره هم موضوع شریکه کړی ده ترڅو دوی هم په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاری وکړي ترڅو دغه مشکل رفع شي. ډیری کمو سیمو کې دغه مشکل سره موږ مخامخ نور په ډیری ولایتونو کې زموږ د استخدام چارې بشپړې شوې دي. دوی روزنه لیدلې ده او انشاءالله د میزان شپږمې ده مونږ پوره چمتواری لیدلی لرو ترڅو ټاکنې ترسره
کړو. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات وشول د ټولو رای ورکوونکو 33% ښځې وې. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمېر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمېرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو نمونه ثبت کړی دي. په دې کې 3,304,000 ښځې دي.
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
تر انتخاباتو شپږ ورځې پاتې دي او له همدې کبله انتخاباتي کمپاینونه هم په نسبي ډول زیات شوي دي. په لشکرګاه کې پرون د دولت ساس ټیم په ملاتړ غونډه جوړه شوه. دا په لشکرګاه کې د کمپاینی منډو او هڅو په لړ کې لومړی پراخه غونډه وه. د دې غونډې ګډون کوونکو له خلکو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو لپاره راووزي او په عین وخت کې پر دولت ساس ټیم یې هم ږغ وکړ چې د بریا په صورت کې خپل ژمنې عملي کړي. نور حل هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپور کې
سرحدي چې نور انتخاباتي ټیمونه هم په کمپاین غونډو اول ځلو بخت دي، خو دا په لشکرګاه کې د خپل وخت تر ټولو لویه غونډه وه چې د دولت ساس ټیم په ملاتړ جوړه شوې وه. د زرګونو کسانو په دغه غونډه کې ولسمشري ته د نعمان محمد اشرف غني مینهوالو پر نورو خلکو ږغ وکړ چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل خوښې نعمان ته رای ورکړي.
او ستاسو سمراره ستاسو د مراره سماله له ګور چې هغه غوړ چې موږ دلو او ټول غواړي چې په یو ځل پر ذکرانه ډول سره د جلال مآب ولسمشر محمد اشرف غنی ملاتړ اعلانوي
چې دا خپل را د داسې یو شخص په مقابل کې وکاروه چې هغه انده زموږ وطن زموږ ناموس زموږ سر زموږ عزت او زموږ مال خوندي کې.
د دولت سات ټیم په ملاتړ څو نور غونډې هم سوي دي، خو د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د همپالنې د ټیم پرته چې ځینې وړې کمپاینی غونډې کړي دي نور انتخاباتي ټکټونه غلي دي او تر دې دمه د پام وړ غونډې نه دي کړي. د کمپاین لپاره په دغه غونډه کې چې د لشکرګاه ښار د لومړي امنیتي او زیاړوند د کرزي په نوم ورزشي میدان کې جوړه شوې وه، ګډون کوونکو د دولت ساس ټیم څخه غوښتنه وکړه چې د بریا په صورت کې خپلې ژمنې پر ځای کړي.
ولې د ده د برنامو د ده د سیاسي پالیسي د ده د سیاست او د افغانستان سره د لیونۍ مینې په خاطر باندې مو د ده ملاتړ کړی دی. هغه څوک دی چې د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره کار کوي، هغه څوک دی چې د افغانستان د بقا لپاره کار کوي، هغه څوک دی چې د دې ولس لپاره کار کوي او د دې ملت لپاره کار کوي.
که څوم امنیتي مسولین ډاډ ورکوي، خو په هلمند کې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د کمپاین غونډې په داسې حال کې کمرنګ دي چې انتخاباتو ته یوازې څو ورځې پاتې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي د میزان یا تلې پر شپږمه نیټه به د رایو په شرایطو برابر کسان وکولی سي د لشکرګاه ښار په شمول د اتو ولسوالیو په 15 مرکزونو کې د خپل خوښې کاندید ته رایه استعمال کړي. محمد لاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره لا هم د امریکا لارښوونې ته اړتیا لري. دا د ډیپلوماټ خبرونې د لیکنې عنوان دی چې ورلاندې لولو. یو امریکایي پلاوی له طالبانو سره نږدې یو کال په خبرو بوخت و او حتی د سولې یوې موافقې ته هم خورا نږدې شوی و، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر کې ناببره له طالبانو سره خبري لغوه کړې. د ډیپلوماټ خبرونې له لیکنې سره سم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وخت مخکې وتل د افغان جنو او شزو اوسنۍ بریاوی له خطر سره مخامخولی او افغانستان د چرورستانو پر پناه ځای بدلولی شي. ډیپلوماټ کاجی د امریکا ایدیالوژیک سیالان روسیا او چین هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې هر ډول تشدد وکړي. ډیپلوماټ خبرونه د میانمار یا برما، سوریه او اوکراین نمونه د بیلګو په توګه یاد کړي او زیاته کړې ده چې د روسیا او چین مستبد رژیمونه به د افغان ښځو او نجونو حقونو ته له پام کولو پرته د افغانستان پر سرچینو پانګونه وکړي چې دا د تروریستي شبکو فعالیت ته شرایط برابرولی شي. واشنگتن ټایمز ورسپانه د ورسپانه په ورستۍ غنډه کې لیکلي کله چې طالبانو په دوه اونیو کې څلورم امریکایي پوځي په افغانستان کې وواژه، د امریکا د ولسمشر لوري د کمپ ډیوید غونډه لغوه شوه او د ټرمپ امر د طالبانو پر ضد حمله زیات شوه. ورسپانه لیکلي په افغانستان کې نن به استثنا په یو دقیقه کې هغه څه پیښیدای شي چې د 1903 او 1915 کلونو ترمنځ په ویتنام کې شوي وو. واشنگتن ټایمز ورسپانه زیاتوي د ډیموکرات ګوند په ورستي بحث کې سناتوري الیزابت وارن وویل د یوې معاملې پر اساس یا بې معاملې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو ملاتړ کوي. واشنگتن ټایمز په دوام کې د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د یو بل کاندید پیټ باټچیج په قول کښلی چې وایي څه چې په افغانستان کې زده کړي دا دي چې باید په یوه بې پایه جګړه کې د نش کېلېدو لپاره جنګ له سره پیل نه کړل شي. خو ورسپانه وایي چې د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش پر امریکا د سپتمبر د 11 له حمله وروسته په افغانستان کې د طالبانو رژیم ته وویل چې یا اسامه بن لادن ور وسپاري او یا هم جګړه ومني، خو طالبانو جنګ انتخاب کړ. بیرته انتخاباتي کمپاینونو ته راګرځو. عبدالله په غور او محمد اشرف غنی په کابل کې انتخاباتي غونډې درلودې. شاغلی عبدالله چې په غور ولایت کې خپل پلویانو ته څرګندونه کوي وویل خلک لوي کړېدلې دورې ورسته د بدلون په تمه دي، خو محمد اشرف غنی چې د شنبه په ورځ له غرمې ورسته د کوچانو په یو غونډه کې وینا کوله وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د انتخاباتي منډو ترلو په چټکېدو سره یو شمېر کوچیانو د شنبه په ورځ له غرمې وروسته د جمهور ریاست له کاندید محمد اشرف خانی نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه جوړ شوې غونډه کې محمد اشرف خانی د تیرو 15 کلونو لاسترالونو ته په اشاره سره وویل له حکمتیار سره سوله او له طالبانو سره د تیر کال اوربند هغه موارد و چې له هڅو وروسته تر سره سول. ښاغلی غنی وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي.
سوله ته زه حاضر یم چې خپل سر ورکړم، مګر نه جمهوریت د افغانستان، نه یې تاسې راتلونکی، نه یې تاسې عزت. همت په دې کې ده چې افغان وژنه بنده کړي. دا بندوو، نتیجې ته یې رسوو، مګر ضرور څه ده؟ ضرور دا ده چې زه واک ولرم.
بلخوا د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو د شنبه پورس په یو غونډه کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. عبدالله په جوړه شوې غونډه کې وویل چې خلک لوي کړېدلې دورې وروسته د بدلون په تمه دي. هغه وایي زه د خلکو حرکت او څپې وینم، انشاءالله لوي کړېدلې دورې وروسته افغانان د مثبت بدلون په تمه دي. د افغانستان په کونج کونج کې د بدلون د اقدام ارتیا احساس لدل کیږي.
اقدام بر تغییر دیده میشه.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته منډې تړلې داسې مهال په چټکېدو دي چې ایله انتخاباتي کمپاینونو ته څلور ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسی. افغان حکومت او انتخاباتي بنسټونه ویلي دي چې انتخاباتو ته یې بشپړه چمتووالی نیولی.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی مګ باید رای ورکړو.
د تلید شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هلمند کې له طالبانو څخه وسلې نیولې دي او د ریاست دا وسلې خبریالانو ته مشهودې. په دغو وسلو کې اکثره روسي او ایرانی دي. د هلمند ملي امنیت چارواکي وایي دغه وسلې د طالبانو په ضد په شپنیو عملیاتو کې نیولې دي. نور حال هلمند د الیاس دای پراپور کې
په غوسلو کې چې د هلمند ملي امنیت ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل شوې پیکا کلاشنکوف او توپنچې ډېرې دي. د هلمند والی ادارې مرستیال مجاهد الله سفاري چې د ملي امنیت کارکونکو او سرتیرو لخوا د نیول سو وسلو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول ول. د وسلو په شمول سل ډول ډول جګړې ستو کې په خاص ډول د شپې دوربینونه چې طالبانو ترې د شپنیو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو په ضد استفاده کول د ملي امنیت ځواکونو په لاس ورغلي دي.
د دې لاسته راوړنو په نتیجه کې موږ او تاسو نو تقریبا سل نوه مختلف نوه اسلحه چې دوی شپنی عملیات ترسره کړي دي یا چاپی والی دي یا د دشمن سره مخامخ عملیات ترسره کړي دي دوی دغه لاسته راوړنه لري. د هلمند ولایت ملي امنیت ځانګړي کتا خاصه کتا یوازې د دوی عملیات د دوی لاسته راوړنه د دوی دستاور یوازې په هلمند ولایت پورې نه دی مربوط.
شغلی سفاری کته هم پښکارونه ول خود ملي امنیت به سرچینه د نمونو شول په شرط ازادي رټول په دغه نیول سو وسلو کې د روسیو او ترڅنګ ایرانی هم موجود لري. د لومړی ځل نه دی چې حکومت د طالبانو څخه د نیول سو وسلو په منځ کې د ایرانی وسلو یادونه کوي. په 2013 میلادي کال کې یو ځل نړیوالو ځواکونو په کابل کې رسنیو ته هغه ایرانی وسلې وښودلې چې د ګډو ځواکونو لخوا په هلمند کې د طالبانو څخه نیول شوی. وسلوالو طالبانو په وار وار د ایران څخه د وسلو د ترلاسه کولو مسله رد کړې ده. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان هم په دغه مراسمو کې حاضر وو. د په دې ورستوي کې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو او چاپو ستاینه وکړه.
دغه تقریبا د سل اسلحه پر شاوخوا باندې چې د ملي امنیت ادارې او تای خاص دیو لاسره وړي د دشمن څخه د ازما په نظر باندې د ټولو هلمندي ولس لپاره په ګټه دي ځکه چې دغه سلاوی یو وخت پر دغه هلمندي ولس باندې چلیدلې د دې پر کورونو باندې د دې پر عزت باندې د دې پر اولادونو باندې. خوشبختانه دا اوس د ملي امنیت لاس ته ورلې هغه به بیا په یو منظم ډول خپل کتابو ته تسلیموي.
چارواکي وایي دا یوازې د شلو شپنوي عملیاتو پر مهال نیول سوي وسله او مهمات دي. کتوم شمیر یاد نسخو په دې تړاو ځینې کسان هم نیول سوي دي چې د ملي امنیت ادارې په کول عدلي او قضایي ادارو ته سپارل سوي دي. طالبانو د دغه وسلو په اړه چې تازه رسنیو ته وښودل شوې څه نه دي ویلي. عبدالاستای تازادی رادیو هلمند.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
د سعودي عربستان چارواکو د شنبه په ورځ ول چې د خپل اوټیلو پر تاسیساتو د ورستۍ حمله په جواب کې متناسب اقدام کوي. د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو د سپتمبر په 14مه حمله وشوه. په یمن کې حوثی ملیشو چې ایران ملاتړ کوي د سعودي پر تاسیساتو د حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. خو ریاض او واشنگتن وایي چې ایران په حملو کې لاس لري. د وروستیو حملو له امله د سعودي عربستان د تیلو د تصفیه تقریبا نیمایي تاسیسات له کاره لوېدلي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د شنبه په ورځ یو بیا پر ایران تور پورې کړ چې د هغوی د تیلو پر تاسیساتو په حملو کې لاس و. عادل الجوبیر پر یاد کې خبریالان ته وویل موږ ایران د دې جنایتکار عمل مسؤل ګڼو. الجوبیر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو څخه یې غوښتنه کړې چې خپل کارپوهان ورواستوي او د پیشپړه په څېړنو کې ګډون وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به د داسې تشدد مناسب ځواب ورکړي.
مملكه عربيه السعوديه تقوم بتحقيقات والتحقيقات الاوليه كما ذكرنا سابقا تؤكد ان هذه الاسلحه اسلحه ايرانيه.
د سعودي عربستان شاهي دولت تحقیقات کوي. ابتدایي څېړنو تایید کړي چې دا وسلې په ایران کې جوړې شوې دي. موږ له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې خپل کارپوهان راواستوي چې په څېړنو کې مرسته راسره وکړي. یو شمېر هیوادونه نور هم په دې برخه کې همکاري کوي او هدف دا دی چې د حملو ریښه معلومه سي. موږ یقین لرو چې له یمنه نه دي راویشتل سوي، بلکې له شماله دا حمله شوې ده، خو څېړنې به یې ثابته کړي او موږ به یې نړۍ ته اعلان وکړو او ضروري اقدام به هم ورسره وکړو.
ستثبت ذلك باذن الله وسنطلع العالم عليها وسنتخذ الاجراءات اللازمه في شانها.
خو ایران پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب چارواکو هم پرون خبرداری ورکړ چې که حمله پرې وشي متقابل عمل به وکړي. د سپای پاسداران انقلاب قومندان جنرال حسین سلامی په ایران کې له دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې د ایران ځواب به حد او پوله نه لري. هغه وویل احتیاط وکړئ، موږ به هر تشدد کوونکي ته ځواب ورکړو. موږ به تر هغو چې تشدد کوونکي په بشپړ ډول له منځه ولاړ نه سي د دښمن له ځپلو لاس وانخلو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 20 په سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو کې د امریکایي ځواکونو د متوسطې کچې د ملاتړ له پلان سره موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه وویل چې سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو غوښتنه ورڅخه کړې چې د هغوی د هوایي ځواکونو او د میزایلو د دفاعي سیستم د پیاوړي کولو لپاره مرسته ورسره وکړي. مارک اسپر وویل چې سعودي عربستان د خپلو تاسیساتو د امنیت لپاره د دوی د مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه چې دا لومړی ګام دی او د نورو اقداماتو امکان یې هم رد نه کړ. د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې شر جنرال جوزف دانفورد ویل چې سعودي عرب او متحده عربي اماراتو ته د امریکایي ځواکونو د استولو د پلان جزئیات به وروسته څرګند کړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړي دي. ولسمشر غنی تیر شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د شپې په عملیاتو کې د ملکی افغانانو تلفات نشوي منلې، له دې عمله محدود کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر روغتون د وروستۍ حمله مشکوک ترهان او د حمله کوونکي ملګري ونیول شول. د چاریکار ښار د شامس قلندر په سیمه کې د هوان د مرمۍ د چاودنې له امله یوه ښځه وژل شوې او اته تنه ټپیان شوې دي. د درې هیوادیزو شلو وره کرکټ سیالیو په لړ کې پرون شنبه بنگلاديش افغانستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د جمعې په ورځ هم د زیمبابوې له لوبډلې په وو وکټونو ماته خوړلې وه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د اوکراین له ولسمشر سره جنجالي شوي تلیفوني مکالمه معمولي او مناسبه وه. او د قزاقستان پولیسو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د اپوزیسیون د پلویانو پر لادینونو حمله کړې دي.
دا ژوند رنگونه.
شکیبا
جانې څه کار کوې؟
بولانی پخوم.
څومره وخت کیږي چې بولانی پخوې؟
شپږ میاشتې کیږي.
څنګه ده د ژوند وضعیت چې کله دې پیرکینه پخول بولانی نه پخول اوسې پخې؟ څومره تغیرات راغلي؟
مخکې د ما ژوند خنه وا، د ما د ژوند وضعیت خنه وا، اوس هم ما غسیده د ما په ژوند کې چې تغیرات نه درغلي. د لپاره سه گیز وختي راځم تر ماخام پورې دوه سوي کار کوم.
دلته بیا کرام رام ورکې ده د غرفې ته څنګه؟
او دموږ خلیفه دی نور، دموږ مشره میاشتې 8000 یا 10000 ورکې.
تاسو بیا دلته څنګه کار کوي؟ تاسو ته پیسې درکې؟
او موږ د سه کار کوو، شاګرد موږ شاګردان یو، نور د ورځې 200 کار کوو.
دا بیا ژوند کې به بسنه کوي کورنۍ ته ماشومان ته؟
او خېدی نور، د ما سلور ماشومان دي نور 200 خېدی نور.
څوک زیاتره راځي ته بولانی خړلته؟
خلک ډیر راځي، خو دموږ خاطر دومره کار، دموږ کار دومره نه کیږي. په دکان کې څومره یو، په دې دکان کې دومره څوک نه راځي.
څنګه بولانی خرڅوي؟ د چی نه مثلا کوم بولانی؟
غندنی، کچالو دي، کدو دي، اشک منتوم شته، هغه چپسم پخو.
زیاتره بلته خزې راځي که څنګه؟
او خزی رازی جنکیان رازی نور
څومره خوشاله چې کار کوي
ها دومره خوشاله یم هم دلته ښه دي نور ټول موږ ټول خوند یو ښځینه کار کوي زایمه څوک نه کوي
کله چې دلته راځي بولانی یعنی بولانی لپاره کار کوي بیا د ماشومان چاته پرېږدي
کور ته مې پرېږدم نور څوک نشته سړی مې شته خو اعصاب خراب ده پودري مې شته
سړی دې کار نه کوي
نه
د دې خبرې مجلې په دې ورستیو څو شیبو کې ستاسو څو پیغامونه چې روان بیسیم د تاسو واتل شمیرې له لارې مرسته ولیدي. قاسم شاه مشال لغمان لیکي وایي د رسنیو څخه یې لکه چې د انتخاباتو په ورځ بې طرفانه رول ولوبوي او د انتخاباتو شکایت کمیسون تا خپل ریپورټونه په دقت وسپاري. نظام الله صافی له کونړ له مانوګي ولسوالۍ لیکي زموږ رایه زموږ راتلونکي جوړوي نو هر وګړی باید رایه ورکړي. محمد نعیم له سمنګان وایي موږ د انتخاباتو په ورځ خپله رایه استعمالو. عبدالغفور له کندهار لیکي ایران او نور همسایه هیوادونه د افغانستان په چارو کې له کلونو راهیسې مداخله کوي. اوس هم د بلې خبري مجلې ورده چې